هذه اللي خبرونا. نن په پلازمینه کابل کې وشمیر خزو پیولاریون کې لنړیواله ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. جولیا پارسی یو معترضه میرمن ده چې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غلاریون نن له غرمې مخکې و. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې نن د افغانستان د خودجوش معترض میرمن خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناستې کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې خبرې کېږي. معترض نجونې دا ناسته غندې او اجازه نه ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب په دو ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. دا ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلی و د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یو غونډه جوړه شي. وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویل چې دا باس چې وویل چې دا د باس موضوع نه ده. ښاغلی دوجاریک په وروستیو کې ویلي و چې د طالبانو استازي به د دوحې ناستې ته نه بلل کېږي. په عین حال کې د ازادي راډیو شمېر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزیر وایي په افغانستان کې ډېرو وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګی شویګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې نفوذ وکړي. روسیې مخکې هم ورته اندېښنې څرګنده کړې وې. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نشودیدونکو مواد یو شمېر ماشومان ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. خو د میدان وردګ د امروختیا رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د پنځو ماشومان ژوند اخیستی او دوه نور پکې ټپیان شوي دي. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې روسي ځواکونه د بخمود پر خار له هم بریدونو ته دوام ورکړی دی او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې خاره دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دی چې په دونیتس کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې روسي ځواکونه په بخمود، اودیفکا او مارینکا پرون تر 8 څلوېښت ډیره ناکامه تهاجمي بریدونه کړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبي د 50 ورونو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته ویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به 43 مسابقې وشي او پایلوبه د می په 18 ترسره شي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام بر هم وال سوی دی، یعنی موږ څه کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ته ولاړ شو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوې ده.
دل زموږ ته یو ترتیب برابر کړي، یو خواري موږ ته پیدا کړي، یعنی موږ به هم د جماعه غدا د نشه دغه ووځي هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو یې په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زوجم خلدنه چې ټول پوډر یې راتلی چې ماته څه ورته وایم، ځکه ملامت خپله یم چې په خپله تا په خپل ځان باندې کړې نو خلک څه ګرم دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
آجی سب سرور خانه خدای ده خیر کی څنګه راغلی است
کماندان سه مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو
خدای ده خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشیي موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشیي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشیي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشي مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللی دی د زیاته کړي چې له نشي موادو سره مشترکه مبارزه یې وړتیا ده د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوې ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري
زموږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی یعنې موږ نشو کولی چې دغه اوسني حالت کې خپل عنعنوي کښت ته ولاړ شو دا ډېر پراخه بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږی و دا کار یې ونه کړي نو اوس یې څنګه کولی شي
د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلډ په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسېدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه اوسي دا ډول د افغانستان انجه او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښت مخه کړې ده انجه پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یوه جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجه ترلاسه کېده خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړې او له یوه جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرام پورې انجه ترلاسه کوي د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشئی مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډېره سوې خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډېر کوکنار پکې کرل کېږي خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکل سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نه شي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. دی اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې اوسې به دې کار نه سیاخته ساکیان عملیان دا چورکې او پاتې سو. بله خبره چې دلته موږ ته دې بجې دلته راوستلي بنیا کړي چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته او چې دې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کړي یو خواري موږ ته پیدا کړي، یعنی موږ به هم د جمع غدا د نشې دغه وځې هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی و او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکورېدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل یې لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی دا مهال د خوړو او درملو له ستونزې سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د سره کم دي، ورډېرې چې یو دوا مواد وي شی وربالا چې مره بله خلک له عملیان د باندې چې وایي چې ورور موږ ته ډېر زیات خواړه راکوله ډېر ښه به ووایي، نو بربه ډېر عزیزانونه به جوړوي دلته که دغه عملیانو خوارانو ته شی وربرابر کړي، معنی څوک سازان دي څوک ورور بنایان دي ویرینګ سازان دي هر کار کولی شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شل بستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وایي
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمینه ورته برابره کړي یا په روغتون کې داخل د دې سره یو همکاري وکړي، یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک او همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ ته راکول کېږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کېږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
که څه هم په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندویو بنسټونو د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره خپلې مالي او تخنیکي مرستې بندې کړې، خو له شپږو میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. درې غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دلته مختلف درمل ورکړل کېږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمی او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بېخوبیو، دردونو، اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت ضیاء الحق له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وایي تر نشې مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشه یي مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنۍ وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې ضیاء الحق ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مسله خو مې اول خیاطي وه، بیا مې ګردوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یمه، دا پلستر رو خښ کړه او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسله کاشي نما او تیګه ده. له ایران ته درې وارې لاړه، دواړه درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو، بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعې شته ته موږ اتاق خوته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې چې لاړمه، دوی بس د بنډار یې نه ویل وه، دا ساز و دا شیان مو پکې په دې بنډار کې. دوی هم دا هغه وویل ما ته خوب راته دوی بس هغه ما ته اون شه دوه و که زه تاتم خوب نه دځي بس هم هغه یو وارې له ما سلسه مخکې کسمه وزي ما خوان باندې سپوسمه چې دا خو رښتیا ولا شریته نه خوب ولدي نه هغه ولي او زه نګوان نومه دا مې غوښتل چې د شپې بیدار اوسم چې څوک چیشي راشکوي نسي. بس دغه جنه راغلم کله کله به دامه دا کار بکوو چې تر صبح گرفتار اوسم. اول وختو کې خو ډېر زر ونه کړ، بیا وروسته به ورسې نشه به نه ومز د کار بخر نه راکوو، مجبور بوم سوال به نشه کوله به من کار کو کنه کوي به من سوی دا اوس دا خپل زه مګنه شی نیمه اول خو غو کنه را خراب کړ ټو پای پاکه دوم سیدم می دم سیدم مثلا دو ورځې به مزه تشنه تر نسخه او اوس یو ورو به نه رسیدل د سلوجای به نسوی جګره سوسو کو بنده ونه ګور اوس زه اوس یو مسمو دو ورځې زره په کار کومه 500 روپۍ په مواد زی دا سین نیم ځوان می په مواد کې لاړه ازون خو می پرېد از پیسې د تخیمه زون خو مشت کی خرابه کړای دا چې څوک مله لري نه ویني کار ته اوس نه راکی. اوس نو ګوره دا زمان خپل از کورسو ته لري نسم دی غره زکه اقتصاد مې پکې زه په زکه زلا غه پیسې چې کورس سور کومه د مو په دې مواد کې مې دی کنه مزه غواړم چې زوی مې انګلیسي مو وایي، قران شریف مو وایي، مکتب مو وایي، دا ټول باید وایي. زوی زم خلدنه چې ټول پوله لري راتوي نو ته څه ورته ما زه کومه علامه خپلایم چې په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي. خلک وایي چې ما سره بخونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 500 روپۍ دي. زه څه وخت سوال چې زه څلور اولاد لرم، درې می زمند یو لور لرم، هغه لور مې باز وخت ماته وایي چې ما ته کالي او په مکتب کې د څه ټول ګرځي وغه لري. زه وایم چې په زړه کې وایم چې دا زه تاسو وخت به ما ته مواد پیسې پیدا نشي. دا مې ډېر زوري
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنی قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزه لري، اصل کې څه صدا او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
آجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
قومندان صاحب، مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
قومندان صاحب، دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي. مونږ د دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته راسره وکړئ.
په دواړو سترګو ولې نه، ولې نه، زه ستاسو په خدمت کې یم.
قومندان صاحب، ډېر په تکلیف یو، سم تباه شولو او تاسو ته د دې مشکل حل ډیر اسانه دی.
که دا مشکل دومره اسانه حل کیږي خو دا نن به یې حل کوم. وایه څه ډول مشکل دی؟
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی. په هر کلي کې شپږ اوس ځوانان په پوډو راخته دي.
حاجي صاحب، دا تاسې څه وایاست؟ ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دي اورېدلي.
که نه منه دادی ده مشران ما در تووی
تو لزوانان مجوانان پودریان
باز باز پوشم پوشم خا اوز داراته او آیاز چه زیسم رسه در سره کولشم
کماندان سه منگل ساخیانو ندیر تنگ شویو
ساخیان اوز دوم ردیر شوی چه کور او کلی پسر خیسته
نه ساخیان خودم را دیر ندی لکه نشهان مشکل داده چه همده ساخیان پر زوانانو نشه مواد کرسه
ریختیا هم چه طول فساد پر ساخیانو که دی
هو سب که ساخیان پر کلیوالو نشه مواد کرس نکی نو زوانان به نشه مواد لکومه کی که ساخیان ورک شول دی نشه موادو تغر به پخپل ور طول شی
خاجی سب خبره برا لنده کو دا ساخیان چوک دی چنو میگه و پا کمو کلیو کی وسیگی
کماندان سب ساخیان دیر خکاره دی طول کلیوال خپل ساخیان پیشنی داده مونگه مکمل لست را وڑه
بس دا موخه کار کرده ده چه لست موی را وڑه ده لست را کهی
ها داده کماندان سب ها داده لست ده پا ده لست که ده ساخیانو طول معلومات لکل شوی دی
بس اوز بزور سر جور شم تاسه بیغم اوسی نور با پا کلیو که ده ساخیانو نومم چوکوان نوری
کور ده وادان کماندان سب
کور ده وادان منانا دیره میرا بانی
سلامت سب کماندان سب
وزن وزن چه کار لرم اول کار بمیده غوی چه ده ساخیانو چاره وکم
راجی لالا داده کماندان سب خو وادا وکره چه ساخیان به ورکهی
او دا خو یو کړه خو فکر نکوم چې د ساقیانو مخه دی ونیسی
ولی
زکه موږ چې راتلو نو ماز موږ د کلی ساقی خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه
و به ګورو چې څه کیږي که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والی صاحب ته ورشو
بس نو بله لاره نشته
رازا
کماندان سیب اجازه ده
اوه خیرو جان رازا خدای در اوالا ستره مشی
کماندان سیب خیلی پا خیره خیرت ده
شکر جوانده اوسی رازا رازا دقل تا پا دقا چوکی کینا
سامه ده کماندان سیب داده کین هستم
خیرو جان خدای ده خیر کی چنگر اغلی
کماندان سیب تا خوزموک کاروبار در معلوم ده لپرون رئیس واندخ نرا تا پیدا شوی ده
څنګه اندېښنه درته پیدا شوی
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو
اوهو مشران خو راغلي وو
نو بیا مو څه ورته وویل
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ د ساقیانو مخه خامخا نیسم
نو قمندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله اوس به څه کوو
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم
یا هر خیرو جانا دی ساده ای نو چه نو ورطا ویلی ویا؟ ورطا ویلی می وی چه زل ساقیانو سر شریکیم او هر امیش ما تا وانده را کوی
کماندان صاحب ستاسی خبر سامه دا خموک چه وکو دا کار پریگ دا که دا وام ورکو
ما اوز دا ولسوالی لمشرانو سر وعده کرده که پخپل خبر و نداریگم نو دا مشران والی صاحب تا ورزی
هو دیختیام امکان لری چه والی صاحب تا ورشی
امکانی چه کوی خام خا ورزی ما تایو ویل چه ورزو که والی صاحب تا ورغلل والی صاحب هم مال کار گوخه کوی او هم به تاسی پا بلا واوڑی
خیلی قماندان صاحب نوز پا چه کهو
دا سی و کهی چه دیوی میاشت لپار نشهی مواد مخرسوی او زنون هم یوزای پت کهی
خانو بیا سو کو
دو ولسوالی مشران به فکر رو کی چه ما دا دوی خبر او منلا او ساقیان می ورک کرل زمان اعتبار بزیاد چی پا خبال زای با پاتشم او تاسی تا با هم چوک سنشی ویلی
خیلی ومیش روستا با بیا چه کهو
یوامی اچلوستا بیر تخپل کار شروع کهی که خلکو چه ویل زبه والا را ور تا جوڑه کم که تاسی زمان وانده هیره نکهی زمانی وازی نپریدم زمانگا تاسی خواندی والی دا
یار قمانده هستی زوانده هستی پنجا که
بیغم آجه زمان
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره